سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړي غړي کې مزه عبدالحق کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراوړو او په فایل کې به وار وار کو اصرار علي مومند ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
سری مشورونه به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي اچولی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیره درویش کسان مړه اعلان شوي او زه خبرونو تفصیل تمه دا چې رسول د خبرو پاڼه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشالډو ته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبري وکړي
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې باغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منهیز د یو وړاندیز دادې چې پنځم ناشته په دې میاشت کې دننه دنه وشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نه هیڅ شوی نه ده تر اوسه به یو بحث تبن چینایانو سره په کار دی د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چلو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرطونو مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي د ده په خبره د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي به د روانې میاشتې په پای کې طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هڅو د بیا غور لپاره سره ګوري طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردی هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د حکومت د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یوې غړې شازی امري وویل چې د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی رپورت کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي بل اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی غوښتنه کړې چې د مسئلے پاړه دی د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي په دې ورسره کې د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي خو تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیره درویش کسان مړه اعلان شوي د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په ادهورا مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې خویدو له امله د یو کلي 29 کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسان جوبل حالت کې او دوه مړه راوستل شول خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل او وروسته یې د هغوی جنازه وکړه یاد وی چې په خیبر پښتونخوا کې د روانو بارانو له کبله په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې کوټې روغتون ته د 15 هغو کسانو مړی راوړل شوی چې سرکاري چارواکي یې په قلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادا کړې وه د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویان د رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ آزادۍ غوښتونکي وسلوال وجلی دي چې د جمعې په ورځ د ټولو وجل شو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل بلخوا د تریتم شو بلوڅ لپاره د کارکونکي سازمان وایس پر بلوڅ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوڅ بیا وای دوی اندېښنه لري چې دا وجل شوی کسان به هغه تریتم کړل شوی بلوڅان وي چې په خبره استخباراتو وړي وو یو افغان ماشوم چې په کاچا وختي لاری کې برتانیا تروان وو پرون لمرګ وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي، عمر یې د شپږ او وو کلون ترمنځ دی. د څوارلسو لویانو سره په داسې لاری کې چې منځ یې یخچال وو په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپ روان شوی وو. یوې برتانوي خیریه مامورې انکاسوریل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی وو، یو موبایل ټلیفون یې ورکړی وو. سوریل وویل چې دا په نیویارک کې په یو کانفرنس کې وه چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستوه او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. شامی حکومت حق امریکایی چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د امریکا د مالو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمېر امریکایي چارواکو اسوسیټیټ خبري اجانس ته ویلي چې دا کس کیفین پیټریک نومیږي، درې دېرش کلن دی او په 2012 کال کې دا کاسۍ لپاره شام ته تللی و. په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دېرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل په ایرپورټ تر ترګری حملې وروسته د محمد ابرینی د موندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشې کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له دایې سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشې کړي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیل په اړه هلې ځلې تیزې شوې. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر شپږ کروړه زیات وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادي 1 کروړ ومنم، نو د هغې کې کم از کم نیم آبادي چې ده هغه د کرښې لاندې ده.
که څه هم په دې وروستیو کې له پښتونخوا فاټا په لسګونو تعلیم یافته کسان بهر هیوادونو ته تللي، خو بیا ځینې داسې سته چې بیرته راغلي. ولي
دلته که زه نوکری له راغلی یم؟ نوکری ما ډوکړې نه ده. دلته کې سیزونه جوړوه. دا دلته چې مې آیم ساینسز ما او هدایت جوړ کړه، هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر شم. دا ما امریکا کې نشو کولی.
دا پروفیسر شاهجهان که پروفیسر شاهجهان د وطن خدمت لپاره بیرته تللی، خو د پښتو شاعر فیروز خان چې کله لس کال وروسته خپل کور ته ستون سو نو کور یې کند کپری ولید. څه احساسات یې وو؟
مزدوری باہر کرے ہوا مزدوری میں تو پیٹرول خرچہ کرے ہوا مایوس ہے شکر ہے بدے وطن کی میں نے سر امانشتا نہ ملے کور امانشتا نہ ملے مال امانشتا
کشمیر نے نو رپورٹوں نے لرو مشال ریڈیو سرو سے. اوسم په سلام پښتونخوا پایل کو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پر وزیر اعظم باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې د پاناما پاڼو د ډاګیزه کېدو وروسته دی استعفا ورکړي. په دې پاڼو کې ویل شوي وو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف زامن په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. په دې اړه باندې په قومي اسمبلی کې پرون بحث شوی دی چې دا وخت را سره خپل همکاره رابع اکرم خان د ټلیفون پر لاین ده او له هغې تفصیل پوښتو. رابع اکرم خان، تاسو ته هرکلی کوو، که مهرباني وکړئ د دې تفصیل را سره شریک کړئ چې څه وسو.
ډیره مننه کاکړ صاحب. د اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه وزیر اعظم نواز شریف نے دے استعفی مطالبہ کړی دا د قومی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومی اسمبلی کې د پاناملی معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناملی کې یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټول ته قبول وي. دوی ویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو، د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منسوب نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شازیه مری په وینا چې پاناملی کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقی جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شافیه مری دا وینا هم وشي د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. کاکړ صاحب د متحده قومي مومنت غړي آصف حسنین وینا و چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وینو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. خو بلخوا په دې موقع د اطلاعات وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم داسې په نښه کوي چې هغې هډو څه کړي نه وي. دوی وویل په کمیشن ورته که چا ته هم اعتراض دی نو سپریم کورټ لارې ټول لپاره خلاصې دي.
ډېره مننه په دې اړه د تفصیل راکولو شروز درته غواړو او اوس هم یو بل رپورټ ته به راځو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری تمه ده چې د امریکا د بارونو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبان سره د سولې خبرې په څه ډول وسي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کېږي څلور واړه هېوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشته جلالزئی په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ده طبعا منحص د یو وړاندیز دا دی چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوې نه ده. دا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېره میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، طبعا په هدف ته د څلور اړخیزې ناستې چې څه به وشي اجنډا به وسی دراتون چې مجلس لپاره دا غوښتي چې ان شاء الله سبب سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره طبعا په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زاخلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې ترګډون ورسته وکړه. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لږه می تر بهار د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوې و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط، مهالويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسی، نه د دې بهیر د شندولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلای سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبري وشي. شاغلی زاخلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولای. شاغلی زاخلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشته جلالزی ریپورت موریدی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په هغه هیواد کې تر شپېتو میلیونو زیات خلک د غربت لکشې لاندې ژوند کوي. دا شمیرې له پخوانی شمیرو څخه 30% زیات دي. په دې سروې کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له 14 کلونو راهیسې بدامنې د لوجې هم اقتصاد ته زیان رسېدلی. په دغو سیمو کې د غربت څه حالت دی؟ په دې اړه ګلایاز ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کاو، خو دا شمیره تر 2 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې په قبایلي سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډېر زیات دی.
نو که فرض کړه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیم آبادی چې دا هغه د کرښې لاندې ده، یعنی 50% لپاره 50 ارب روپے په دې 13 کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغه کې پاکستان یا پاکستان باہر
اکرام ہوتی ہوئے دا قبائل پر نامہ ڈیر امداد راغلی، خود امداد دا خلق غربت کم کرے نہ دے. دا وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وائی چپا قبائلی سیمو کی دو قسمہ کاروباری خلق وو. لمڑے ہاگا قبائل چھ دہواد پنور زینو کی کاروبار کو نو پر هغه یې اثر نه دی پریوته، بل په دغه سیمو کې دنه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه دلمنځه تللی دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دکان وو، اما غشم ختم شه، بیا افغانستان سره چې کوم د کاروبار یو تړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چون کې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې د فاټا خلک او د وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې پټولونه غریب خلک وي او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولونه باید داخل زیات وي.
خبريال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلی سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګار دي. بیا له کورمې جنسینه د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای چې قبایلی سیمو په حق له کرش میری مخې ته ناراضي او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سروېګانې شوي.
زما څومره خیال له بلکې حقیقت هم دا دیتا د اسلام آباد، لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره د ملک پټم نه لګیږي. او دی دشر د پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي او نه د چې د سره څه پروګرام شته رې ته اړ لګینه دي ته پته ولګیږي چې د غربت لکې رسم را لاندې ده. زه ودا وایم چې په قبایلی علاقې کې د غربت لکې رسم مړې هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفی کې روانه ده، بلکې قبایلی علاقې دي لکې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار دا چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
کل آی حسو په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او روزګار د لږو موکو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تلل غواړي. یو شمیر کسان داسې هم سه چې هغوی خپله پوهه، هنر د خپل ولس سره د پرمختیا په کار راوستل غواړي. په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي. بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشي چیرې په وطن باندې مین یا دلته کې سکول اوختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې څه ډېر لاندې ژوند دی، څه ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کمی صدا نور خلک هم دغه شانتي دي. نو برین ډرین خو شته، داسې خلک شته چې هغوی راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپل خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس دی. دغه رومانس کې ما غوندې نور هم داسې بلا دي چې هغه هلته نه راغلي دي، پرېښودي دي، یو ځای دلته کې ادارې جوړوي، یو دلته که زه نوکری له راغلی ما نوکری ما ډوکړې نه ده، که اصلي حقیقت کې وایي دلته کې سیزونه جوړوه. دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ، هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر دی، نو دیټس اندر اٹریکشن. دا ما امریکا کې نشو کولی.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا اوسوس په دې اړه یوه څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي، نو د هغوی د کار په ټولنه اغېز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزي ناورو.
څنګه دا پته ولګېده چې کوم خلک بهر کلی دي واپس راغلي دي، نو که هغوی معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنگ ویل انف، که ډېرې پیسې نه ګټي، خو هغوی دا ګڼي چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سیوا شوی دی، زموږ واپس راغلو، زموږ معاشره کې عزت، زموږ خلکو سره رک رکاو، زموږ برتاو، زموږ پروفیشنلزم، دا ټول موږ ګین کړی دي، زموږ هیومن کیپیټل سیوا شوی دی.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
شاهین بنیری او د شاهین بنیری په رپورت کې مو د هغو پښتنو پوهانو خبرې واورېدې چې وایي په وطن مینو، نو ځکه یې په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرېښود او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي. خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ، خو چې کله لس کاله وروسته کلي ته ستون شو، نه د 22 کلونو په مزدوري جوړ کړی کور یې په کنډو کپرو اوښتی ولید. دا پښتون د خیبر ایجنسی د باړي سپین کبر اوسیدونکو فیروز خان اپریدای دی. نوموړی د پښتو شاعر دی او وسوالو ډلو سره د فکر اختلاف وو، او دغه اختلاف یې د دې لامل شو چې وسوالو د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وروشل. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلی پرېښودو وجه پوښتلې ده.
زه خو پوره لس کاله پسې کډلالم، زه خو د هر کو بیا لګروس سره پسې رالل، خو زه بس هغه شیان مو نشو برداشت کولای چې کوم مال د کېدل.
یعنی څه کېدل؟
دا سی وی چې دا خلکو ګیرو کې چې کله ګیره وی لټولې، او بیا به منظور کې سار مانځ کې وی چې کله رجستر د خسته او غریب وی لکه ولا په جمعات کې، او دا سی نور دې دې کې سی وی مجرمانه وی اورلو راولو رپورټو نو نو په دې شیان باندې چې کله دا شیان خودمونه کې دای نو شو، او زه هم مسافرم بهر ملک وسیدم، خو بیا هم چې کله راو او خپل ورونو خوندو چې تدونه به کې هم دا سی حکومت انصار الاسلام په نوم باندې د برک جنډي وایي کنه، او دلته په باړه کې چې کوم زموږ شاه کور نور ان کړی، هغه د لشکر اسلام په نوم باندې یادې دل
ستاسو کورنۍ ته دوی څه ځانو نه ورسول.
زما یو راره چې کوم له حلال کوي شو، د غیر نه علاوه چې کوم له یوګا مې ورته وایي هغه به چیرې زما شو، د غیر نه علاوه چې کوم له مزر دی چې زما سره زموږ دی دوی به چې کوم راشول د منځ ځایګړو کې له حکومت له کوم په منځ کې جګړه جنگ وشو. دا سیمو نظام نوې چې کومه زمونږ د خاندان څخه کسان د غوي سره نوې موږ خاندان کسان به وسرو، ولکه فرض کوم مثلا هغه به د حکومت له طرف نه کې کومه اعدام شو، تقریبا د موږ د خاندان د نساته کسان چې کومه علاقه کې زیان شو. د کورونو نه علاوه
چې تاسو لس کال وروسته لاړاست خپل کلی سپین کبر ته، تاسو الته څه ولې
داسې عجیبه غوډې کار شو چې لکه اوس زمونږ په کور کې موږ موجود نه وو، هغه داسې تو ماشينونو په مارټورو په دې ګولابای باندې لګیدل موږ په 2 کیلو 200 ګزه کې چې یو کور په اوایي جاس په هغه باندې لګیدل مې ځای باندې ډېر عجیبه ماته په دې باندې محسوس شو چې یو کور دې په هغه باندې چې کومه ځواکونه ناشتي هغه څه چې په ګاون کې کم کور نه یې وران کړی چې دینه موږ ته داسې ونشي. بیا دمر ځلې نه کړی دی کنه چې هغه کې کوم سامان پروت په کار بچنه سامان په یو کوټه ټکړی وای په کې فریجونه په کې لوخي کوزي د ماشومانو سامان عمره چار یو شهر وو دی خدي چتون را غورځو دی چې بس هغه پکې چې اوس خلکو را وسپل نه ټو په کې ورسته پرسته
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران سوې دی؟
زما کور جناب 70x70 وو، په دې داده مده دې کې چې کله زمونږ شپه ګورو خپل خپل کوټه خپل خپل لغو کنه، هغه شپه غوړ ورونه ذکر له ټوله کوټه په کې لغې لا ختم شي دي
نو دا پوخ په دې باندې را خرچه راغلي
په دې باندې خو زړه چې مو په کې 20 کاله مزدوري بهر کړې و هغه مزدوري په کې ټوله خرچه کړې و په دې باندې چې سره له غوړې مایوسه شي کنه په چې په دا کوم وطن کې اوسې کې په دې وطن کې مینه سره امانشته نه مې د کور امانشته نه مې د مال امانشته
ڈارے
بابا کرے پورے کڑی بچو سوکھے وطن کے مسافری کئی وہ نہ پوئے گی شیطان و رحمان پر مینس کے داس کی سفر دا بیا اڑو کے مانو داؤ پوکھی چمنگ هم اوسو پردی وطن کې زته هم زبنګ خپل کور نشته دی په وطن کې هم کور روان شوی موږ به د چا په ځای کې اوسو بابا نو زه ورته ورو غوندې غریو جن غوندې شم ورته وری وری خبرې کوم چې د حلال په خلو جوړ شوی زما د کور نه قدرتي افاتو نه د ځنګل چرته سروي زناور نه د الله غ معصوم خلکو چې زما په شان کورونه وران دي نه څوک هغه چې کورونه وران دي نه څوک هغه چې د الله ډارېږي دي دا شیطان کے تکې ز خلق روغ روغ کړی وران شو نن د کې مونږ هم راغلی زویا زمونږ هم یو کور کې وران شو
دا فیروز افریدی چې لاس کاله ورسته خپل کلی کور چې په خبر ایجنسی په بالا سپین کبر کې وو هغه وسلوالو او بیا د پوز او ورسته چې هلته ورغلی وو پوجا کاروانو کې ورانو د مشالې ډو سره خبرې کولې او سم راځي زید فیزا فیاس پر وخت سندره وو
درد میں بھر جی در سو پتا لگی لاکھ روپیوں کی تو گنے خدے کچھ عمر کی تو درد میں بھر جی در سو پتا لگی درد میں بھر جی در سو پتا لگی سوبیو پخپل پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سوبیو پخپل پر لکی دا سی پلم بو ولاڑ سوب اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولاڑ سوبیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ دشتی دامانی وی سو باغ نگ میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دبرنو چینے سے وینے روانی وی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانی وی
د حفیظه فیاض په غږ کې موږ سندره واورېده. اوس هم 9:30 بجې سوي دي. سره رااله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي دي تمه ده چې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردی هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی امری خامی سمبې ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو په اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. د خبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبی لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته 4 کسه جوبل او 2 مړه راویستل شول. کوټه روغتون ته د 1500 کسانو مړی د شناخت لپاره راوړل شوی چې سرکاري چارواکو یې په خلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادعا کړې وه. دوه ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په خلات او سیوي سیمو کې 1500 بلو د روغتون کې وسلوال وجلی دي. یو افغان ماشوم چې په کچاکي لارۍ کې برتانیا ته روان و پرون له مرګه وژغورل شو. شامی حکومت هغه امریکایی چې 4 کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشی کړی دی او په پیرس او بروکسلز کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ابرینی ونیول شو.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم یو بل راځو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنې ته. د پاکستان مطبوعاتو ته نن حرابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاناما اسنادو کې په پاکستاني سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په هغې له عملي کار نه دی شروع شوی. ادارې وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوي نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا دې په یو ځای کښېني او په یو مشترکه کړنلاره او یا دې په اقدامات تو اتفاق وکړي. ادارې وایي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دی بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیاتو نمونه هم شته. ادارې وایي که حکمرانانو ته سیره نه وي او هغې سره درغلي نه وي کړې نو دا ورلخه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات اوچت کړي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. قومي معاملاتو کې سیاست نه دی پکار بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې طوفاني بارانونو نه پس د غرونو تودې غورځېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان اولس ته د 1300 ورځو راسې د خوراک دوایانو او نورو بنیادي ضروریاتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامي سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامي په حق لیکي چې امدادي حل وسلو کې ورته مشکلات دي. یو شمېر خلک بېکوره دي او په ونو خلک به کور شوی دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحاله توجه نه ورکوي خو بلخوا حکومت وایي چې اقدامات چتوي. ادارې مخکلي کې د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې د زیارت د ورځې نه د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي کم چې د غرونو تودې د غورځېدو او د لارو بندېدو وجه جوړېدې شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامي مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات چت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري اجنس په یو رپورټ کې د چین د سینکیانګ سیمې او د پاکستان ترمنځ په سو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورټ لیکي سینکیانګ غواړي چې د پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو د برډفورډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې راخیستې. په کوم کې چې نوموړي په دې هېواد کې د مېرمنو د حقونو یادونه کړې ده. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس په یو ریپورت کې د چین نازک امنیتي حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری اجانس په دې ریپورت کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي او هلته یې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د ریپورت په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 ارب امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم له لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې پخول غواړي. د اجانس په لیکنه د چین دا نازک امنیتي حالت لرونکې سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتي ملګري په سترګه ګوري. اجانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وایي. د اجانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د ګاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېرې مهمې ګڼل کېږي. خو د رویټرز خبري اجانس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړې دي. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي، افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر داسې یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریځي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفیډ په نامه دی ویبپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څیړل کېده.
تاسو له بوروال کاکړ څخه د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات واورېدل. بخښنه غواړم، دلته یو غلطي وسوه چې دا برډفورډ په نامه ویبپاڼه نه ده، بلکې دا د بزفیډ په نامه ویبپاڼه ده چې د افغان ولسمشر د میرمنې د څرګندونو په اړه باندې لیکنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو یو بل رپورټ ترازو. د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې په ډرون برید کې د وژل شوو کسانو په اړه جدي څېړنې وسي. دوی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ وویل چې وژل شوي ولسي وګړي دي. برید د چهارشنبې په ورځ شوی و چې د چارواکو په ادعا پکې ولس وسلوال وژل شوی و. په دې اړه د خپل همکار داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پېښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پېښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه، دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله کښې خپل یو مشکل یې وو، د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشران وو، بعضې مشران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې راتلل د همنه ورباندې شوې ده، د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو. دا روزدین نومېدو د کاتلشو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول له بازار څخه کورو ته تللی وو. زما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده، ناروا شوی ده، باید ایحات راولېدل شي، د ریاست جمهوري ایحات راشي، د وزارت دفاع ایحات راشي، د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازه جمعالدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پېښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دعوا واکېدای شي که مصالح وي. د هغه خلک دي نه طالب، که چیرې بصلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پې تر کابل پورې دغه لریون بمره دي، رژیم ور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي، نو بدن باید دے پکتیکا محلی ادارہ او نظامی ادارہ باید سارا کتنا وکی او دے خلقو غختنه تا غواگون
نو وړی زیاتوی کچر تل مرکزی حکومت با صلاحیت آیت سیمه ته د پیخ د پلټلو په خاطر ونه لګل شي دوی به د ولسونو ترڅنګ په مظاهرو لاس پوری کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې مال غبرګون خي او د آیت غوښتنه کوي چې د تیر چهارشنبه په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولستنه وژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسله وال دي.
د داود تپان رپورټ مو اوریدی. د افغانستان د شار او کور جوړولو وزیر وایي چې د خوست شار د اساسي پراختیا لپاره به ټولې غیر پلاني سیمې د شار په ماستر پلان کې شامل کړي. بلخوا د خوست چارواکي وایي چې په یاد شار کې د 50 کال مخکې شاري پلان له مخې کارونه روان دي چې په هیڅ ډول اوسنی نفوس او اوسنی اړتیاو لپاره بسنه نه پوره نه دي. دوی غواړي چې یاد شار ته دي د ماستر پلان په جوړولو کې بیړه وسي تر څو خلک او حکومت د پلان خلاف سیمو کې آبادي نکړي. نجیب الله الخیل رپورٹ لري.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډېر ژر د خوست خار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي ترڅو د یاد خار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. د په خوست خار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي کال کې به د خار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او خاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیماوالو یوې غونډې ته وکړي.
در قسمتی توسعه شهر
د ښار د پراختیا په برخه کې موږ د غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیل کړو ترڅو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګنه نه کوي له سرپناه برخمن شي او همې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د ښار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راغلی
چقدر افزایش کرده.
ښاغلي نادری په خوست کې د ښوونکو د ښارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور ښارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د ښار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلیکس په مخ کې په یو سلو اووه جریب ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړپوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملی سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د ښار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرطپاڼه موږ جوړوو انشاءالله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړپوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د ښار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړي.
زموږ د ولسونو دپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ شوی. دا ښار باید دوه چنده درې چنده بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بینان هیله مو دا ده چې زموږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسائل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم موږ ښار ته
دیادوانی ورده. د پنجشنبه په ورځ د ښار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز ښرنه کې هم د ښوونکو لپاره د یو لوی ښارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. یاد ښارګوټی چې په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي 1500 ښوونکو ته به پکې د کور او سرپنا د جوړولو لپاره ځمکې ورکړل شي.
لوی دریا بے پو گاڑی گا ماں دے دے دانتا گئے نو مارے گا ماں لوئی دریا بے پو گاڑی
یار میں لمبا سادہ پولا سے گما
بل رپورٹ ترازو سعودی عربستان پلان لري چې په دغه هیواد کې د میشتو بحرینیانو ته د مستقل رهایش یا د تل لپاره د اوسېدو سهولت ورکړي. دا پلانونه چې حکومت تمه کوي کلنی لس ارب ډالره به ترې لاسته راوړي او د اقتصادي اصلاحاتو د پیکیج برخه ده. ملیحه میرزاده د خلیج ټایمز ورځپاڼې د دې مقاله کې دا خبره شوې او د دې تفصیل راوړي.
خلیج ٹائمز رسپن علی کی پر سعودی عرب کے اسیدن کو بحرنیانو د امرسیال ولی عہد محمد بن سلمان مرسیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه نستایلی دی چې لمخې به هغه ته د امریکا د گرین کارت پشان په سعودي کې د مستقل رهائش سہولت ورکول کیږي. په دغه سلطنت کې خواوشه لس ملیونه بحرنیان اوسیږي. محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارت پشان نظام او هغه پلان چې کار ورکونکي یا کفیلان به د ټاکل شوي رسمي حد نه زیات بحرنیان اخستل شي ورسره سعودي کا لس بلینا ڈالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تم لري چې د نوې نظام د عملی کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړ کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړ شوې اتارټي به د نظام عملی کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوې نظام به ډېرې اقتصادي او ولسی ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی په کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یو چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانې ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. رسپانې لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د گرین کارت سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو لس بلیون ډالرو سربیره به نورې لس بلیون ډالرې د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپان علی کی محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
ملیحه مرزاده وا ایکسپریس ټریبیون په یو اداریه کې لیکلي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یو لوی ستونزه ده او تر کومه چې د دې اداري فساد یا کرپشن جرډ پرې نسی دا ستونزه نسی خبره ده. لای شاین بنیرې د ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون لکھی په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بې شمېره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډېره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څنګ د سیکتر په اړه هم پلټنه کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسول دي. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچه څه کیږي. ورسپانه لیکلی دی تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوی د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم انټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل بے ځای ضرور کېږي او د یو کس سزا ټولې قبیلې ته ورکول کېږي او دغه نظام خلک د ځانی او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دې دغه نظام ختم کړل سي. په دې اړه د مشالېډو خبريال فرهاد چنواری ریپورت لري.
د خیبر جنس خلک وای چې د اجتماعي ذمہواری قانون نه ډیر تنگ دی او وس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لوړګي یو تن کیوم پردای مشال ریډیو ته وای چې اف سی آر د خپل جایداد نه محروم کړ او ډیر موده په حوالاتونو کې تیر کړه.
د اف سی آر په زور باندې د زور سنټر و د موږ د خیبر دالکا 45 هغه مونه د دغه اف سی آر په زور باندې د ربونو په جایداد په خبر کې
روان وم خاصدارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو کی تورخیل هغه چې کنه بس بیا پاکي غون تورخیل نشین دغه نه په کور غناب کور دی چې څوک وری داتو کی چې ماغه کاس نسی کنه نو ماغه دم مسوسول مو چې دا قانون نو سمو پاند انګریز مسالت کړه دا کور دی چې ختم شي زړیر زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا د 40 سی ای کې دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین.
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پردی د اف سی آر په حق لخ پل احساسات صدا سے شریکڑل
دے اف سی آر په وجہ سره چیرای کنا مون بالکل مون بس نور نشو برداشت کوله.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټی د حکومت په وخت په اف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته ویل شول چې دیو تن ملزم په سر کې باټول کې بلا نه رانی سي بلکې یوازې دیو ملزم د کورنۍ غړي بنی سي او ملزم به په سلی رښت ساته کې د ننه عدالت ته وړاندې کوي. خود خیبر خلک وای چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملی شوي. بل پلو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دې ورستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمه او رغزو او د خیبر ایجنسی دورې کړې دي او د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه د خلکو رائے اخیستې دي. خو بیا ځینې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په دریس کلک ولاړ دي او د اف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وایي چې د قبایلی ولس د رائے راغونډولو نه پس به د دوی په خوښه د قبایلی سیمو د اینی حیثیت د بدلون پاړه کومې حتمی نتیجې ته رسی. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په دې پښتو خر او بخښي په پښتونخوا د سلام پښتونخوا د خبرونه کې درته د راشد خان په وخت کې سندره اورو او خبرونه پای ته رسو په بل غړي کې بیا لته سره یو
رانا مخوانا تسرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے دن نئی خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس گل تھا سرا زمانی ناس تیرا وہ باپ جنگڑو کے گزرا سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے
پر فاٹات سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیرایني غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونی ز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.